ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به په کابل کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو د حمله په اړه چې درنه مرګ ژوبلی اړولې د جزئیات واورئ. د انتخاباتي لانجو د حل لپاره د ثبات او همپالنې او دولت جوړونکي ټیمونو د خبرو له اجنډا مو خبرو او نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکالیم او د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې اجمل ان ته غوږ شئ چې خبرونه یې چمتو کړي وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو د برید سیمه تصفیه شوې او دغلته د پولیسو د ځانګړو ځواکونو لخوا دوه ترهګر وژل شوي دي. په کندوز کې چارواکي وایي د طالبانو په یو برید کې دوه پولیس او پنځه وسلوال وژل شوي. او ایران وایي د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله په دې هیواد کې د مړو شمیر 140 ته رسیدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو د برید سیمه تصفیه شوې او دغلته د پولیسو د ځانګړو ځواکونو لخوا دوه ترهګر وشل شوي دي. بلخوا چارواکي وایي چې په دې مراسمو کې ډزو لږ تر لږه 20 کسان وژلي او 55 نور ټپیان شوي دي. د عامې روغتیا د وزارت ویان وحید مایار ازادي راډیو ته وویل
تر سر حادثه امروز در غرب کابل
دی ویل کابل دل ویدیس په نننۍ پیښه کې سمو ګو شوادوال شهیدان شوي او 55 تن نور ټپیان شوي. ټپیان د امبولانسونو په وسیله په بیړه روغتونونو ته رسول شوي. د خغلی معیار په وینا د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. دا برید نن له غرمې مخکې د حزب وحدت د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 25 تلین په مراسمو کې چې د کابل په دشتي برشه کې جوړ شوي وشو او مراسم یې ګډ وډ کړل. ډزې هغه مهال پیل شو چې د حزب وحدت اوسنی مشر کریم خلیلي وینا کوله. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې نه پوهېږي برید چا کړی. په مراسمو کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله په شمول یو شمېر افغان سیاستوال او چارواکي هم موجود و چې د پیښې له ځایه سالم وتلي. د کورنیو چارو وزارت په وینا په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي او تر اوسه بلې کومې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې د داعش وسلوالې ډلې د دا ډول بریدونو په غاړه اخیستي. په کندوز کې چارواکي وایي د طالبانو په یو برید کې دوه پولیس او 15 وسلوال وژل شوي. د کندوز امنیه قمندانې ویان هجرت الله اکبري نن ازادي راډیو ته وویل دواړو خواوو ته دا مرګ ژوبله په کندوز کې د یوې نښتې پر مهال اوښتې ده.
ساعت 2 شب گذشته گروهی از طالبان مسلح با استفاده از تاریکی
دی وی تیر شپه 2 بجې د وسلوالو طالبانو یوې ډلې د دویم امنیتي حوزې د دریم سمت پر ماموریت برید وکړ. د طالبانو 15 کسان وژل شول، درې ټپیان شول او لسیمې وتښتیدل. له بده مرغه په دې برید کې زموږ 2 تنه پولیس هم وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له یوې اونۍ ورکم او له امریکا سره د سولې د تړون تر لاسلیک وروسته طالبانو یو ځل بیا پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې ویل چې د افغانستان د سولې د پروسې د مخکې وړلو لپاره باید په دې هیواد کې تاوتریخوالی سمدستي راکم شي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ازادي راډیو ته ویل تر اوسه په اوربند موافقه نه ده شوې، خو پر دې سربیره هم دې ډلې ډېر بریدونه نه دي کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د ایرلند په وړاندې لومړنۍ 20 اوریزه لوبه وګټله. د دوی لوبه د هند په ګریټر نویدا کې نن جمعه وشوه. ایرلند په لومړي توپ وهنې سره افغانستان ته 103 منډي هدف وټاکه. افغانستان هدف ته پر رسېدو چې باران وشو. بلاخره د افغانستان ښی لوبې ته په کتو افغان ټیم بریالی اعلان شو. ایران وایي په دې هیواد کې د کرونا وایرس له کبله د مړو شوو شمیر 140 ته رسېدلی. په مړو کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال هم شامل دی چې ویل کېږي په دې وایرس تر اخته کېدو وروسته ومړ. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جانپور د جمعې په ورځ وویل 10 کسان په تیرو 40 ساعتونو کې د کرونا وایرس له کبله مړه شوي او 1000 تنه نور په دې وایرس اخته پیژندل شوي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا رپورټ ورکړی چې حسین شیخ الاسلام چې وخت ایران د بهرنیو چارو وزارت سلاکار او په 1999 کې په ایران کې د امریکا د سفارت د برمتنیولې په کړکیچ کې برخه درلوده په کووید-19 وایرس له اخته کېدو وروسته د پنجشنبه په ورځ سا ورکړه. د کرونا وایرس د ایران د ستر مشر د یو سلاکار په واتیکان کې د ایران د پخواني استازي په شمول تر اوسه د 2 ایرانی چارواکو ژوند اخیسته او یو شمیر نور پرې اخته بلل شوي. اخوا په داسې حال کې چې په اروپا او شمالي امریکا او بخی اخوا په داسې حال کې چې په اروپا او شمالي امریکا کې د کرونا وایرس خپرېدو زور اخیستی، د نړیوال روغتیا سازمان چارواکو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د دې وایرس خپرېدل دی جدي وګڼي. هالند د جمعې په ورځ په دې وایرس دغلته د خپل لومړني وګړي د مړینې او واتیکان بیا پر دې وایرس د لومړني وګړي د اخته کېدو رپورټ ورکړی. په نړۍ کې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر دا مهال 100,000 کسانو ته نږدې شوی او د نن ورځې تر پای اټکل کېږي چې د 100,000 شمیر به پوره کړي. د کرونا وایرس د خپرېدل چې له چین پیل شوي او 50 هیوادونو ته رسیدلي، تر اوسه یې په ټوله نړۍ کې تر 3,300 زیات کسان وژلي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر نن په جنیوا کې خبریالانو ته وویل دا یو تمرین یا ننداره نه ده. نوموړي له هیوادونو وغوښتل چې په جدیت د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره چمتو اوسي. په داسې حال کې چې هیوادونه د کرونا وایرس د کابو کولو هڅه کوي، په نړۍ کې د دې وایرس د خپرېدو له کبله کاروبارونه او اقتصاد په شدت سره اغېزمن شوی.
ل آزادۍ رادیو مازیګرنې خبری مجله او ری قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په کابل کې د عبدالعلي مزاری د تلین پر مراسم وسلواله حمله چې درنه مرګ ژوبله یې واړوله پای ته رسېدلې. په یو بل راپور کې به واورئ چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د څیړنې لپاره د جرمونو د نړیوالې محکمې د پریکړې په اړه خلک څه وایي.
کله چې امریکایانو په یونیسف خانه باندې بمبار وکړ او زموږ د ورور په ګډون باندې نوټیس یا د ډاکټران او نور دوستان ملګري شهیدان
شول. متحد ایالات غواړي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تایید ترلاسه کړي. په نورو موضوعاتو کې د کونړ ولایت دینی عالمانو پریکړه کړې چې له دې وروسته به د جنازې په مراسمو کې د سقاط پر پیسو عام المنفعه کارونه کیږي.
هغه فدیه چې دوی ورکوي نو بیا ګوري چې کوم کار په دې باندې ترسره کېدی شي، که لارې که پولې که بل دسې خیریه کاري، نو هغې دپاره تصمیم نیسي او هغه پرې ترسره کوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غاګ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو رابولم د دې خبرونې د لومړي مطلب اورېدو ته. د کابل په لویدیځ کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو نننی وسلوال برید درنه مرګ ژوبله راولې ده. چارواکو شیبه مخکې وویل دا برید چې 20 کسان یې ووژل پای ته رسېدلی. په دې اړه نور تفصیل خاطر پردیس دا شیبه د کابل لستډیو راکوي. پردیس صاحب
سلامونه. تکل صاحب تاسو ته ټولو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه په د عبدالعلي مزاري په مسلې باندې چې کوم بریت شوی هغه پای ته ورسېده. تازه معلومات مې چې ترلاسه کړي هغه دا دی چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي دي چې د دې بریت په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي چې 15 پکې خري دي او حدودا 8-15 تنه نور ټپیان شوي چې په هغه کې و ماشومان دي او یو ښځه پکې شامل ده. د دې ترڅنګ د غبرې پای ته ورسېده. اوس هم ساحه د امنیتي ځواکونو لوري کلاوند ده او هیڅ چاته د یا خصوصا رسنۍ ته د نورو تصویرونو یا د نور مسایلو لپاره اجازه نه ورکوي.
ډیر زیاته مننه خاطر پردیس. قدرمن اوریدونکو و موریدل چې د کابل په لویدیځ کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو وسلوال برید چې نن وشو او درنه مرګ ژوبله یې واړوله پای ته رسېدلې ده او چارواکو تایید کړی چې په دې برید کې 3 کسان وژل شوي او تقریبا څه کم 80 کسان ټپیان شوي دي. په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
متحد ایالات غواړي چې د واشنگتن او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ملاتړ ترلاسه کړي. متحد ایالاتو په دې اړه د یو پریکړه لیک مسوده ترتیب کړې ده چې د تصویب لپاره یې امنیت شورا ته سپارلې ده. اسمت څاروان په خپل راپور کې په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې د سولې د هغې موافقې لپاره د ملګرو ملتو د امنیت شورا ملاتړ خپل کړي چې د هیواد په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره لاسلیک کړی ده. د دې پریکړه لیک په مسوده کې چې یوه کاپي د پنجشنبې په ماښام خبري آژانسونو ته په لاس ورغلې، د فبروري په 9 نېټه د امریکا او طالبانو د موافقې د لاسلیک د اعلان هرکلی شوی دی. د دې مسودې پر اساس د افغانستان کشالې د یوې سیاسي حل لارې د موندلو او په افغانستان کې د دایمي او هر اړخیز اوربند د ټینګېدو لپاره د بین الافغاني خبرو په ګډون د افغانستان د سولې په خاطر د ملګرو ملتو او د امریکا د نړیوالو شریکانو د پرلپسې ملاتړ غوښتنه شوې ده. په مسوده کې دغه راز راغلی چې پریکړه لیک باید تصدیق شي او په هر ډول سیاسي حل لاره کې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او اقلیتونو حقونه په پام کې ونیول شي. دا ټکی د پریکړه لیک په اصلي متن پورې زمیمه شوي چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا غړیو وړاندیز کړي دي. د پریکړه لیک په اصلي متن کې چې د امنیت شورا د غړیو لخوا ترتیب شوی غوښتل شوی چې طالبان دې د ټولو خلکو حقونه رعایت کړي او له تعلیم او کاره د ښځو او نجونو د بې برخې کولو په شمول دي د پخوا په شان وحشتناک اقدامات نه کوي. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرې باید د روان مارچ په 10 پیل شي. خود افغانستان حکومت د 15,000 طالب بندیانو د خلاصون وړاندیز چې په موافقه کې یادونه شوې ده رد کړی دی. طالبان وایي چې د بندیانو خلاصون د دواړو خواوو د خبرو اترو د پیل یو شرط ګڼل کیږي. ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن ناوخته د روسیې په غوښتنه د دې پریکړه لیک په اړه په غیر علني غونډه کې خبرې وکړي. په پریکړه لیک کې همداراز د مخامخ خبرو لپاره د فضا د برابرېدو او د اعتماد رامنځته کېدو په خاطر د حکومت او طالبانو له لوري د اقداماتو هرکلی شوی دی. په دې پریکړه لیک کې د موافقې تر لاسلیک کېدو وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو او نړیوالو مرستو غوښتنه شوې ده. په پریکړه لیک کې د سولې د پروسې د پیاوړتیا لپاره د بین الافغاني خبرو په لړ کې پر افرادو د بندیزونو د لرې کېدو یا په دې برخه کې پر غور ټینګار شوی دی. په پریکړه لیک کې ویل شوی چې د تشدد د کمیدا په شمول د طالبانو چلند او د سولې په خبرو کې د هغوی پرمختګ پر بندیزونو اغیز لرلی شي. په پریکړه لیک کې د دایمي سولې او جګړې د پای ته رسیدو لپاره د افغانانو د غوښتنې یادونه شوې او ویل شوې چې دایمي سولې یوازې په هغه پروسه کې ممکنه ده چې مشري او مالکیت د افغانانو وي او پراخ سیاسي خبري وشي.
د ازادۍ رادیو مخمنۍ خبری مجله اوري. راپورونه وایي چې د دولت جوړونکو او د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیمونو استازو پرون په یو غونډه کې د انتخاباتي لانجو د حل په اړه خبرې کړې دي. د ثبات او همپالنې ډله وایي د انتخاباتو د وروستیو پایلو لغوه کول او بیا ځلي انتخابات هغه څه و چې دوی بحث پرې وکړ، خو ارک په دې اړه څه نه وایي او ټینګار کوي چې تر راتلونکو دریو ورځو پورې به ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسم ترسره کړي.
د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د ولسمشر انتخاباتو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا بریالی نه دی اعلان شوی، تیره شپه یې د یو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د ثبات او همپالنې او دولت ساز انتخاباتي ډلو ترمنځ د رامنځته شوي به انتخاباتي بحران د حل لپاره خبرې شوي. هغه د دې خبرو جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې لومړۍ ناسته د پنجشنبې په ورځ شوې ده. خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې غړی فضل احمد مانوي د دې مذاکراتو په اړه د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په دې ناسته کې د محمد اشرف غني له لورې امرالله صالح، فضل فضلی، محمد یوسف غزنفر او سرور دانش استازیتوب کاوه. هغه ویل دغه ناسته چې د بهرنی چارو وزارت په میلمستون کې جوړه شوې وه، د عبدالله په استازیتوب اسدالله سادتی، عنایت الله بابر فرحمن، نور رحمان اخلاقی او غلام فاروق مجروح ګډون درلود. د ښاغلي مانوی په خبره په دې ناسته کې اصلي غوښتنه د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو پایلو د اعلان لغوه کول و.
دوه لارې شته. یو دا چې د شکایاتو کمیسیون لوري ټولو شکایتونو ته د نړیوالو څارونکو پر وړاندې بیا کتنه وشي، او یا دا چې سره له ټولو درغلیو د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ټولو امکاناتو په نظر کې نیولو سره د ټاکنو دویم پړاو لپاره چمتووالی ونیول شي.
ښاغلی مانوي وایي د دې خبرو په لومړۍ ناسته کې کومه پایله نه ده ترلاسه شوې او ممکن راتلونکي ناسته د شنبې په ورځ جوړه شي. همداشان تېره ورځ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال بابر فرحمن په خپل ټویټر لیکلی و چې دغه خبره د زلمي خلیلزاد او پخواني ولسمشر حامد کرزي په غوښتنه د دواړو ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ پیل شوی. د محمد اشرف غنی انتخاباتي ډله او همدارس ولسمشري مانی په دې اړه څه نه وایي. خو د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود جمعي پورز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی به تر راتلونکي درې ورځو پورې د لوړې مراسم ترسره کړي. خود عبدالله انتخاباتي ډله وایي که د دواړو ټاکنیزو ډلو ترمنځ خبرې پایلې ورنه کړي او محمد اشرف غنی د دوشنبې په ورځ د لوړې مراسم ترسره کړي، په همدې ورځ به عبدالله هم د دوی په وینا د یو ټول شمولو حکومت د رئیس جمهور په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. ښاغلی مانوي وایي عبدالله به د لوړې مراسم په خپل اوسني دفتر کې چې د سپیدار ماڼۍ ده ترسره کړي او دې مراسمو ته بهرني مېلمانه هم راغوښتل شوي. په ورته وخت کې روان ټاکنیز جنجالونو ته د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وایي د انتخاباتي جنجالونو حقوقي اړخ پای ته رسېدلی، خو د روان سیسینندرو لپاره باید دوړو خاوی یوې هوکړې ته ورسیږي.
نړۍ تقریبا د ټاکلو پیل په رسمیت نه دی پیژندلې او هیڅ چا مبارکي هم نه دا ورکړې او د لوړې مراسم هم مزنډول شول. خو اوس دواړه طرفونه غواړي چې د لوړې مراسم ترسره کړي. دا خپل یو بحران دی او پرته له خبرو بل لار نشته.
ښاغلی ستانکزی د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د یو ائتلافي حکومت امکان هم لري نه بولي او وایي چې ممکن دواړه طرفونه د همداسې حکومت پر سر توافق وکړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
یو سول یو خزی سولا د افغان خزو له نظره
سولا نماز نه منګه د سولا غاړو چې زما از ما خوې دور نه زمو ټول ریواد په خوندې وسی او مونږ په خوندې زمو په ریواد کې سولا نه مونږ نه غاړو چې د طالبان دور ته لاړ شي. مونږ غاړو چې د افغانستان کې مونږ نشي سولا راشي خاص سولا ولا په دیموکراسي باور لرو ځکه زمونږ زمو ټول کې حقونه د ویښه خوندې وي.
د مراکو د لړۍ د ازادۍ رادیو پر وی پانشتاو تاسو کولای شئ چې د سولې په اړه د دې میرمنو خبرې واوري او وی ګوري د ازادۍ رادیو د وی پانې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. د کونړ ولایت دینی عالمان د جنازې په مراسمو کې سقاط اخیستل حرام بولي او وایي چې د سقاط په پیسو خلک باید لارې او پلونه جوړ کړي او یا د خیر ښېګڼې نور کارونه پرې وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال روحلا انوري له یو شمیر دینی عالمانو سره خبرې کړې او دا راپور برابر کړی.
په کونړ کې دینی عالمانوی په جنازو کې د سقاط په نوم د پیسو ورکولو دود چې کوم شرعي بڼه نه لري ختم کړي او پر ځای د مړو وارثین د سقاط په پیسو لارې پلونه یا مدرسې جوړوي او یا هم د څښلو پاکو اوبو څاګانې باسي چې ګټه یې ډېرو خلکو او ثوابي مړي ته رسیږي. د دمکلي اوسیدونکي دینی عالم مولوي فضل غنی ازادي راډیو ته وویل
چا والدین مړ شي دغې دپاره باید صدقه جاریه کړي، ځکه رسول اسلام فرمایي کله چې انسان مړ شي دغې ټول اعمال ختم شي، خو درې داسې ځونه چې په قبر کې هم هغې ته دغې ثواب رسېږي. اول رسول اسلام صدقه جاریه، صدقه جاریه ویلي، صدقه جاریه لار جوړول دي، جومات جوړول دي، مدارس جوړول دي، مکتبونه جوړول دي، مرفت عامه کارونه چې هغه خلک ترې ګټه اخلي، نو انسان کو قبر کې هم هغې ته رسېږي دغې ثوابونه.
د هغه په خبره چې په خوابه په کونړ کې هم د مړو په جنازو کې ملایانو دایره جوړوله، قران کریم باندې به یې د سخات پیسې ایښې وي، په دایره کې به یې ګرځولي، یو بل ته به یې بخلي چې دا یو غیر شرعي عمل او د قران کریم سپکاوی وو چې اوس یې دغه دود ختم کړي. په کونړ کې د عالمانو شورا مشر مولوی عبدالرحمن وایي سقاط له یو کس څخه د قضا شوو لمونځونو او روژو په بدل کې د فدیې نوم دی چې د مړي وارثینې ادا کوي.
اوس رالو دا مسله چې علما ناست وو دا چورلندې به کو تا ته به خلی وخت ته به قرآن بېزتي پکې کېدله او دغه یو حیله وه او حیله ناره وه، یو یو ګس ټوټه وه، نیم نیم ګس ټوټه وه، سپینه ټوټه به ټوټې ټوټې کړل، دا تا ته جانماز دی. نو دا شریعت کې ناره وه وه، لاره دې جوړه کړه، کوه دې جوړ کړو، بلکې مدرسې را دې چانده ورکړه، نو بله یو طریقه دې وکړه، نو دې ته یو صدقه جاریه وه.
د مولوی عبدالرحمن په وینا چې تلې د رواجی سخات په څیر خلکو ته د غیر شرعي رواجونو خلاف د اسلام احکام بیان کړي چې ورسره په ټولنه کې زیات اصلاحات رامنځته شوي. قاری سعید چې د تره میرمنې وفات شوي د سخات په پیسو یې منډکول چینی او تبلیغي مرکز ته کوزه شوې لاره جوړه کړې وایي
هغه صدقه چې دوی کوي، هغه فدیه چې دوی ورکوي، نو بیا ګوري چې کوم کار په دې باندې ترسره کېدای شي، که لارې که پولې که بل داسې یو خیریه کاری نو هغه د بل تصمیم نیسی هغه په تر سره کوي. سو وخت مخکې زمنګ هم د ترخزه وفات شوی و نو موږ دا لازم وګڼل چې د منډکل په ساحه کې چې کوم تبلیغي مرکز دی دغلته یوه لاره وه چې ډېر خراب وه او خلک به چې مرکز ته تلل نو بوډاګان خاص کر ډېر ستونزو سره مخ وو. نو په هغه ورغوله او صدقه جاریه به انشاءالله هغې ته بیا ثواب رسیږي.
خو یو شمیر نور دینی عالمان بیا وایي چې اسقاط ورکول د هر چا خپله خوښه ده، که څوک پرې د خیر ښېګڼې کار کوي او یا یې په غریبو ویشي. قاری انور الله وایي
فدیه همداسې لکه مسکین فقیر خو به تا ته معلوم وي، هغه یې لی ورکولی نو هغه کوي کې استعمالوی شي په لکه مسکین لی ورکولی شي.
د کونړ، نورستان او د ننګرهار له یو شمیر سیمو پرته د هیواد په نورو اکثر ولایتونو کې د مړو سخات له جنازې وروسته په دایره کې ناستو کسانو او له دایرې بهر غریبو خلکو ته ورکول کیږي. خو دینی عالمان وایي د سخات دغه ډول ورکړه یوازې یو دود دی، که ټولو سیمو کې د مړو د سخات پیسې د خیر ښېګڼې په کارونو ولګول شي نو ورسره به یې مړو ته د ثواب رسېدو تر څنګ د هیواد آبادۍ او د خلکو ستونزو هواري کې هم پورا ونډه اخستې وي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو قربانیان د جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC د وروستۍ پریکړې د هرکلي ترڅنګ د شویو جنگی جرمونو په اړه د جدي څیړنو غوښتنه کوي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې د جنگی جرایمو د عاملانو څیرې باید ولسته بربند شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د ICC د پریکړې هرکلی کړی او له افغان حکومت څخه یې په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. یو ځل بیا خاطر پردیس او د دې موضوع جزئیات.
له هغې وروسته چې د جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د څېړلو پریکړه وکړه، اوس په افغانستان کې یو شمېر قربانیان چې د جنگي جرمونو له امله یې قرباني ورکړې د دغې پریکړې هرکلی کوي. د 2016 کال د اپریل میاشت په کندز کې د بې سرحدو ډاکټرانو پر روغتون د امریکایانو له لورې هوایي برید چې په ترڅ کې 22 کسان ووژل شول، هغه وخت دغه برید یو جنگي جنایت وبلل شو. په همدې روغتون کې د وژل شوي ډاکټر رور حمدالله سالارزي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له رامنځته شوې پېښې 4 کاله تېر شول، خو اوس هم دا معلومات چې په دې روغتون ولې برید وشو.
کله چې امریکایانو په یونیسف خانه باندې بمبار وکړ تقریبا د دې پیښې څخه 4 کاله تېر شو. 4 کاله تېر شو، امریکایانو چې کله دا جنایت وکړل او زمونږ د ورور په ګډون باندې نور ډېر زیات ډاکتران او نور دوستان ملګري شهیدان شول، نو تقریبا په همدې کې امریکایانو دا جنایت وکړ. نو زمونږ امریکایانو نه افغان حکومت نه هېڅ کوم زموږ پوښتنه ونکړه چې ولې دا جنایت امریکایان ترسره کړو، بالاخره په دې هېواد کې ولې د کورنۍ د قربانۍ کورنۍ ترسره کړو په چې پاتې خلکو.
حمدالله وایي نړیواله محکمه د دغه پېښه ژر تر ژره وڅېړي. همداراز تېر 2019 کال د سپتمبر 15 په ننګرهار ولایت کې د ملي امنیت د 02 قطعې لخوا په یو کور کې د چاپي پر مهال 4 ووژل شول. هغه مهال دغه پېښه د جدي غبرګونونو سره مخ شوه، ان تر دې چې افغان ولسمشر د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی هم له دندې لرې کړ. په داسې حال کې چې د دې پېښې څخه شاوخوا 8 میاشتې په تېرېدو دي، د دې 4 ماما محمد ابراهیم د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لا هم نه ده معلومه چې حکومت ولې دغه ځوانان ووژل.
دوی خو مونږ ته وایي چې 15 کسان هم نیولي دي او بندیان دي مونږ سره، نو مونږ لا نه خپل سترګه نه ده لیدلی. دغه مجرمین دي ونیسي، دغه قدسه حملې دي بند شي، دا
دواړه کورنۍ د حکومت څخه د دې پېښو د جدي څېړنو غوښتنه کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر راواخلو، خو هغوی د خبرو نه کولو تر څنګ وویل چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه خبرې کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا د حق نړیوالې محکمې د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ. د دې کمیسیون وایي شکر الله مشکور د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې څېړنو لپاره باید زمینه برابره شي.
نړیوالې جنایي محکمې په هیواد کې د جنګي جرمونو اړوند د څېړنو د پیلولو پریکړه کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې پریکړې هرکلی کوي. غوښتنه مو دا ده چې د افغانستان حکومت دغه محکمې سره همکاري وکړي او لازم سہولتونه برابر ترڅو دې خپل کارونه ته دوام.
طالبانو هم لا ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه خبري مخکې له وخت وبللې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس مهال 10,000 امریکایي عسكر میشت دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې د افغانستان په تیر دوه لسیزو کې د جګړې پر مهال څه باندې 2,000 ملکی وګړي وژل شوی دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون پنځشنبه په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال دغه محکمه یو غیر مسؤل سیاسي بنسټ وباله او ویل چې په افغانستان کې په جنگي جنایتو په اړه د جرمونو د نړیواله محکمې څېړنو مخه ونیسي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
رضوان د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي له ولسمشر اشرف غنی بابا څخه دا هیله لرو چې د طالبانو 15,000 بندیان ژر تر ژره خوشي کړي. کاکا دی د پکتیا ولایت له برمل ولسوالۍ نه لیکي، زموږ په ولسوالۍ کې مکتبونه نشته، ټول ماشومان په پاکستان کې زده کړې کوي. حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکي، طالبان باید د افغانانو سره سوله وکړي، پر خارجیانو باور کول د طالبانو غلطي ده. عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت له مارجې ولسوالۍ څخه لیکي، طالبان سولې ته سل په سلو کې تیار دي، هغه خلک چې سوله لغوه کوي هغه معلوم دي. نقیب الله حسنزای له کندهار لیکي، په افغانستان کې د نړیوالې جنایي محکمې پلټنې د افغانانو لپاره یو ښه اقدام دی. حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکي، د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو برید د افغانستان د دښمنانو کار دی او طالبان باید د داسې کسانو د معلومولو لپاره سوله وکړي. سمیع الله د میوند ولسوالۍ څخه لیکي، طالبان د افغان حکومت سره که چیرته اوربند ونه کړي نو د سولې خبرې فایده نه کوي. امیر خان اریوبی او بخی امیر خان ایوبی د هلمند ولایت له مرکز لشکرګاه څخه لیکي، زما په نظر سوله هغه وخت راتلی شي چې اوربند او بین الافغاني خبرې پیل شي. او عزیز زابلای له زنجیر نه لیکي، په افغانستان کې د هر ډول حمله عاملان طالبان دي، ځکه چې په افغانستان کې دوی ټولو ترهګرو ډلو ته د حملو او د وسلوالو فعالیتونو زمینه برابره کړې ده. ستاسو نظریاتو چې د افغان بي سیم د اسمس په 1903 شمیره مو له ازادي راډیو سره شریک کړی وو، دا ستاسو نظریات دي او د ازادي راډیو د نظر او دریس څرګندونه نه کوي. ورزو د خبرونه ورسته موضوع ته، د کورونا وایروس د خبراوي له کبله نړیوالو سخت اقتصادي تاوانونه کړي دي. اسمت څاروان به په یو راپور کې درته ووایي چې د نړۍ هوایي شرکتونو له دې درکه څومره تاوانونه زغملي دي.
د نړۍ هوایي شرکتونه د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله ممکن تر 30,000,000,000 زیات زیان وکړي. د هوایي ترانسپورت نړیوالې ټولنې د پنځشنبه په ورځ اټکل وکړ چې د کرونا وایرس د خبرېدو له کبله به هوایي شرکتونه له 3.5 میلیارد تر 1,14,000,000,000 پورې عاید له لاسه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې دوی اونۍ وړاندې اټکل کېده چې هوایي شرکتونه به 9.5 میلیارد تاوان وکړي. خو د دې لپاره چې د کورونا د وایروس د خپرېدو ویره ده، ډېر خلک بیریږي چې سفر وکړي. اوس خلک سفر نه کوي او په نتیجه کې الوتکې یا تشیزي یا بیخي پرواز لغوه کوي. په پیل کې ګمان کېده چې کورونا به په چین او یوازې څو نورو هیوادونو پورې محدوده پاتې شي او د نړۍ اکثرو هیوادونو ته به نه خپرې شي، خو اوس داسې ښکاري چې دا وایرس هر هیواد ته خپور شوی او لا هم خپرې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې سږکال د نوروز د میلې لپاره په مزار شریف کې د جنډې د پورته کولو لپاره راغونډ نه شي. د تاجکستان له خلکو غوښتنه شوې چې د جمعې لمونځ لپاره جماعتونو ته لاړ نشي. په ایټالیا کې ټول ښوونځي او پوهنتونونه د مارچ تر 15 نیټې پورې رخصت کړل شوي دي. دې ته ورته اقدام په ایران کې شوی. سعودي عربستان له مخکې د عمرې لپاره د ویزې ورکړه بنده کړې وه. پرون سعودي عربستان وویل چې په کعبه کې یو لړ محدودیتونه وضع کوي او د کعبې طواف، صفا او مروه د زیارتوالو پر مخ بندوي. همداراز په مسجد الحرام او مسجد النبی کې محدودیتونه وضع شوي دي. دا دوه جمعتونه باید ماخوستن له لمانځه وروسته بند وي او د سهار تر لمانځه یو ساعت مخکې پرانستل کیږي. لمونځ به یوازې په جمعات کې دننه ادا کیږي. سعودي عربستان ویلی چې تر اوسه پورې په دغه هیواد کې څلور تنه په کورونا اخته شوي دي. په مجموع کې په درسته نړۍ کې تر اوسه پورې په کورونا 1,102 اخته شوي دي. 3,415 تنه له دې ناروغۍ مړه شوي او تر 55,000 د ډیرو نورو درملنه شوې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
قدر منوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبری مجلې پای ته ورسیدو، خو یوه بل نیم ساعته خبری مجله د آزادی رادیو د نن ورځې د خبرونو تر پایه پاتې ده چې جعفر احمدی تاسو وړاندې کوي او دا دی احمدی صاحب هم د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې دی.